دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا
رادیو زاسته سلیمان شاده د سات خبرونه لولم د ای پی خبری اجانس ریپورت ورکړ چې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي قوې کمیټې د پنځشنبه په ورځ نه وخت پورې د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کولو په غرض د قانوني مسودې د مادو د منظوري په باب ګرم او تند بحثونه وکړل. ډیموکراتان کوشش کوي چې د کرسمس له رخصتۍ نه مخکې ښاغلی ټرمپ رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړي. د سنا د مجلس رئیس مچ میکانل اعلان وکړ چې د استازو د مجلس له رایګرۍ وروسته به د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کولو د محکمې پروسه د 2020 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل شي، خو ټرمپ د ډیموکراتانو کوښښونه سرپ لیونتوب ګڼي. که ډیموکراتان غواړي چې د ښاغلي ټرمپ برطرفه کولو بریالي شي، نو د سنا د مجلس د سلو غړو نه باید اووه شپېته ملاتړ وکړي. لږ تر لږه شل جمهوري غوښتونکي باید له ډیموکراتانو سره ملتیا وکړي. د هاګ د نړیوال جنایي محکمې یا آی سی سی رئیس ایبو اوسوچی د ټرمپ د ادارې هغه انتقادونه رد کړي دي چې د جنګي مجرمانو د محاکمې په اړه د محکمې په پالیسۍ باندې کړي دي. اوسوچی چې متحده ایالاتو په سفر راغلی، له امریکا غږ سره په یوه ځانګړي مرکې کې ویل چې امریکا باید د هاګ د نړیوالې محکمې سره د جنګي مجرمانو نه په تحقیقاتو کې هغه شان رول ولوبوي کوم چې د دویم نړیوال جنګ په پای کې د نازیانو او د پخوانی یوګوسلاویا او د رواندا د کورنیو جګړو د مجرمانو په محاکمه کولو کې لوبولی وو. کله چې تیر کال د هاګ نړیوالې محکمې اعلان وکړ غواړي چې په افغانستان کې په 2003 او 2004 میلادي کلونو کې د جنګ په وخت د امریکایي عسکرو لخوا د ملکیانو د ممکنه وژنو په باب تحقیقات وکړي، جمهور رئیس ټرمپ سخت مخالفت وکړ او خپل دوه قانوني مدافع وکیلان هاګ ته واستول چې دغو تحقیقاتو لاره بنده کړي. او د امریکا خارجه وزارت د نړیوالې محکمې هغو مفتشانو ته په ویزو ورکولو محدودیتونه ولګول چې غوښتل په افغانستان کې د ممکنه جنګي جنایتو په باب د تحقیقاتو په سلسله کې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ په متفقه توګه د عثماني ترکانو په دوره کې تقریبا یوه پیړۍ پخوا په ارمنستان کې د عیسویانو قتل عام پریکړه صادر کړي او د ارمنیانو نسلکشي په رسمیت وپیژندله، خو شاید چې د سنا د مجلس دا پریکړه به ترکیه ډېره سخته په قهر غوسه کړي. ترکان د دې موضوع سره سخت حساسیت لري او ممکن چې د واشنگټن او انقره اړیکې چې له مخکې نه خرابې دي لا نورې به هم خرابې شي. د هند پارلمان لخوا یو شمېر مذهبي اقلیتونو ته د تعبیت د حقوقو د ورکولو د جنجالي قانون د منظورېدو په تعقیب په شمالي ختیځه صوبه اسام کې په پراخ کچه د تشدد پیښې شوې دي. حکومت په لسګونو زر عسکر د اسام مرکز ګوهاتی ته ولېږل، خو قهرجنو احتجاج کوونکو د هند واکمن بھارتیا جنتا ګوند د غړو کورونو ته ورنه واچول. په نوي قانون کې د بنګالي مسلمانانو د تابعیت حقوق محدود شوي دي. د دغه نوي قانون له مخې له مسلمانانو پرته هغه بودایان، سیکان، پارسیان، عیسویان او هندوان چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر د 28 نیټې نه مخکې هندوستان ته راغلي او تابعیت اخیستی شي. خو د اسام هندوان ویره لري که په سلګونو بنګالیان او هغه سیکان چې له افغانستان، پاکستان، بنګلادیش نه هند ته سفر کړی دی د تابعیت پاڼې واخلي، د هندوانو ژوند به تریخ کړي. په الجزایر کې د پنځشنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وشو، خو د حکومت مخالفانو پکې له ګډون کولو نه ډډه کړې وه او وایي چې پوز او د الجزایر واکمنه طبقه صرف غواړي چې د انتخاباتو په پلمه خپل نفوذ او قدرت باقي وساتي او د یوې واقعي دیموکراسۍ لاره د تل لپاره د ولس په مخ وتړي. دا واشنگټن دی، تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. په افریقایي هیواد نیجر کې وسلوالو جنګیالو له مالی سره څیرمه په یوه لرې پرته سرحدي پوسته حمله کړې ده. د پوز یو اویا عسکري ایستلي او وژلي دي. د نیجر د پوځ یو ویان ویل چې پر عسکرو باندې د اسلامي جنګیالو د خونړۍ حمله د چهارشنبه په شپه باندې شوې ده. د چیلي پلټونکو دغه هیواد د هوایي قواوو د یوې الوتکې ټوټې موندلې دي چې 38 کسان پکې سپارو او په روان هفته کې د جنوبي امریکا او انتارکتیکا ترمنځ په سمندر کې ولوېده او غایبه شوه. او د امریکا د خزانې وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نیکاراګوا د جمهور دانیل اورتیگا پر زوی انټونیو مورلو باندې بندیزونه لګولې دي. متحده ایالاتو هغه د احتجاج کوونکو په خلاف د تشدد نه اغستلو باندې اتورن کړی دی او کوشش کوي چې فشار پرې زیات کړي تر څو د تشدد نه لاس واخلي. دا د سات خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د جمهور رئیس غنی میرمن رولا غنی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د افغانستان په تیر اتلس کلن جنگ کې د دوو تریلیونو ډالرو د لګښت ډیره برخه بیرته امریکا ته تللې ده او په افغانستان کې یوازې 1.2 میلیارد ډالر لګول سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سږ کال د امنیتي ځواکونو ځاني تلفات په سلو کې لس کم و او د دفاع وزارت د امریکا د دفاع د وزیر په څرګندونو چې عسکر به په افغانستان که کم کړي په خبرګون کې وایي چې د عسکرو کمیدل په پخواني توافقاتو پورې اړه لري. نور تفصیل در هم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې امریکایي ورسپانو د افغانستان په اړه خپلې مقالې خپرې کړې او د امریکا لپاره د افغانستان جګړې تاواني وبلله، د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی اړه کړه چې د امریکا د دې جګړې د قیمت په اړه وضاحتونه ورکړي. د ولسمشر میرمن وایي چې امریکا د افغانستان په جګړې 2 تریلیون ډالر لګولي، خو له 2 تریلیون ډالرو 1.2 میلیارد یې په افغان امنیتي ځواکونو، اقتصادي بنسټونو او رانشي توک سره په مبارزې لګېدلي او پاتې نور بیرته امریکا ته تللي. میرمن غنی وایي چې د امریکا مرستو د افغانستان د حکومت تهدابونه محکمې ښي.
ای پول کلش امینجا مصرف نشده، مصرف جنگ او ما بین امریکایی ها هستن و کلی چیزهایی که برای افغانستان شده که 121 میلیون که البته 10% کلی چیز
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې لا هم امریکا د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درسیز د کانګرس یو استماعي ناستې ته ویلي چې پنټاګون په څو اختیارونو کار کوي او یو اختیار دا دی چې خپل سرتیري په افغانستان کې راکم کړي. د دوی په وینا دمګړی 15 امریکایي سرتیري له ترهګرۍ سره په جګړه کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پیاوړي دي.
امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په دې باندې پیو توافق شوی دی او هر کړنه چې کېږي د دواړو هیوادونو په توافق باندې به هغه ترسره کیږي.
نظامی کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په افغانستان کې د امریکایي اساکرو د شمیر په اړه د امریکا واضح دریز نشته.
یو قرار نه ده او یو فیصله نه ده، یو قاطعیت پکې نشته. دویمه خبر داده چې دوی په کوم تعداد باندې سربازان د زوی مانع دیده ده چې دوی خپل شتون په افغانستان کې دائم غواړي.
اخوا د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن وویل سره دی چې طالبانو 12 په سلو کې سکال په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی و، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مرژوبل کې لس په سلو کې کموالی راغلی دی.
شپږویشت په سلو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتي ظرفیت لوړ تللی دی او د دې لامل شوی چې له دښمن 9 ولسوالۍ بیرته ونیسو.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په وروستیو کې ویلي چې د امریکا حکومتونو خپلو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي وو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره علي تامیلر وایي چې ښځې او نجونې په افغانستان کې په دوامداره توګه تاوتریخوالی تجربه کوي او تر ډیره دا تاوتریخوالی په خپله د کورنیو د غړو لخوا ورته کیږي. علي تامیلر د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار رحیم ګل څاروان سره مرکه کړي.
له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسېده. آیا دا کمپاین ګټور و؟
دا 14 ورځنی کمپاین نړیوال و، د افغانستان په شمول په هر ملک کې و. څه چې په افغانستان کې د پام وړ و هغه دا چې ګډ شمېر فعالانو په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو د ښځو برخه دا لس کاله په دې کمپاینونو کې برخه اخلي. سږ کال موږ د مقاومت د اسبابو فیسټیوال په لاره واچوه چې په هنر، کلتور او لوبو متمرکز و، تر څو له دې لارې ښځې خپل غږ پورته کړي.
نو ګټور و.
څه چې سږ کال په دغه 14 ورځني کمپاین کې په افغانستان کې ګټور و، یو زیات شمېر فعالانو پکې برخه واخیسته. دا فعالان ځینې زموږ او ځینې د نورو دفترونو له لورې ملاتړ شوی دی. داسې ګډ فعالیت یو ښه ګام دی او په همدې توګه تاوتریخوالی له منځه تللی شي.
سږ کال آیا له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی یا کم شوی اندېښنه لري؟
زیات شمېر نجونې او ښځې په افغانستان کې تاوتریخوالی تجربه کوي. ډېری ښځې او نجونې په خپلو کورونو کې دا تاوتریخوالی تجربه کوي. د کورنۍ غړي یې مرتکب کېږي. دا په افغانستان کې لویه ستونزه ده.
تاوتریخوالی څنګه لمنځه وړای شي؟ عملی لارې څه دي؟
له خوځو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره چې زموږ هدف دی، ځینې مهم شیان شته. اول دا چې د تاوتریخوالی قربانیانو ته باید خدمات ارزښت شي. بل دا چې هغه منفي ذهنیت چې د خوځو په وړاندې شوی هغه ته باید بدلون ورکړل شي. دا یو ډول مخنیوی دی، یعنی خدمات او مخنیوی دواړه مهم دي.
د تاوتریخوالی کچه کم شوې که زیاته شوې ده، البته سږ کال
د ملګرو ملتونو د ښځو برخه مستقیما په شمیرونو کې ښکیله نه ده. حکومت شمیرې تنظیموي. زما په نظر دا چې زه په افغانستان کې سفرونه لرم او کله چې زه د ښځو د حقونو له فعالانو او هغو همکارانو سره چې موږ سره کار کوي اورم، زه چې څه وینم شمیره لوړه ده. زه په داسې موقعیت کې نه یم چې ووایم شمیره زیاته ده او که کمه، خو دا معلومه ده چې زیاته ده. دا دوامداره اندېښنه ده چې د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره یې شریکوو.
ستاسې دفتر پر اندېښمن دی؟
دا زموږ اندېښنه ده چې مېرمنې په افغانستان کې په دوامداره توګه تاوتریخوالی تجربه کوي.
مثبت اړخ یې څه دی؟ آیا په دې وروستیو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې شته؟
مثبت اړخونه د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې بیخي زیات دي. یو زیات شمېر ښځې ویني چې په مختلفو سکتورونو کې مخکښې دي. زموږ د مقاومت د اسبابو په فیستیوال کې د سهرا کریمی فلم چې اوسکار ته کاندید و په هرات کې شپږ سوه ښځو ته نندارې ته وړاندې شو. د عکسونو نندارتون مو درلود. موږ د نجونو د کرکټ ټورنامنټ درلود. کله د فیستیوال هاخوا خبرې وکړم، موږ مېرمنو وینو چې غږ پورته کوي. موږ مېرمنې وینو چې غږ پورته کوي، مخکښې دي، خپل مهارتونه ښیي. په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې په رهبرۍ کې دي.
2019 کال پای ته رسیږي. دا کال افغان میرمن ته څنګه یو کال و؟ د لاسته راوړنو کال او کله هم ګواښونه شته؟
ګواښونه شته، خو بیا هم افغان میرمنو ډېر څه ترلاسه کړي دي چې موږ ټول باید پرې وویاړو. ګواښونه شته، خو باید داسې ستراتیژي جوړه کړو چې مخه یې ونیسو. موږ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ کولی شو.
2020 کال ته د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې پلانونه څه دي؟
د ملګرو ملتونو د ښځو برخه په افغانستان کې پراخیږي. موږ ژمن یو چې په افغانستان کې کار وکړو او د افغانستان له خلکو سره پاتې شو. موږ نورو ولایتونو کې هم حضور پیدا کوو چې په ولایتي کچه مو شتون زیات وي. د پلانونو په اړه یو ترې دا دی چې د مختلفو کلتوري پروګرامونو او هنري لارو له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو.
د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه څنګه وینئ؟ فعاله ده او که باید فعاله شي؟
موږ د سولې په بهیر کې د ښځو پراخه ونډه وینو. دا هڅوونکې ده، دا مهمه او اړینه ده. که غواړو دایمي سوله ولرو، نو باید ښځې په معنا داره ډول پکې په هره کچه ښکیلې شي. موږ پرمختګ وینو، خو باید زیات څه وکړو. موږ مختلف پلاتفورمونه کې ګورو چې نارینه شتون لري. دا باید تغییر وکړي. ښځې د افغانستان نیمایي نفوس دی. دوی باید د هر ډول مذاکراتو، بحثونو او ناستو برخه واوسي، په دې خاطر چې غږ یې واورېدل شي. دا چې حقیقي سولې ته ورسیږو، نو موږ باید د دغو 50% کې د نفوس غږ او نظر پکې داخل کړو.
ستاسې د ټولنیزو شبکو زما سری کرښې د کمپاین په اړه راته ووایاست.
زما سری کرښې، اصلا دا کمپاین په 2010 کال کې د یو شمېر مخکښو فعالانو لخوا پیل شو. له هغې وروسته په مختلفو لارو کارول شوی، د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ډول د سولې اړوند هڅو کې. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې له دې کمپاین له فعالانو سره کار وکړ چې دا کمپاین یو څه چوکاټ خپل کړي. سږ کال مو زیات کار پرې وکړ. دا کمپاین د ښارونو له مرکز لري د سولې په هڅو کې د ښځو غږ راپورته کوي او خوښه یم چې دا کمپاین مینو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د سوو پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې تر 15% پورې روغتیایي مصارف خلک ورکوي. د یوې نړیوالې روغتیایي ادارې چارواکي وایي د دغه مصرف اندازه په کال کې 1.8 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
نن د دسمبر 12مه په نړۍ کې ټول د روغتي خدمتونو تر پوښښ لاندې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په کابل کې د دې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې په تیرو نږدې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د شو پرمختګونو سره سره اوس هم ټول افغانانو ته د روغتي خدمتونو د برابرولو لپاره په دغه هیواد کې اوږده لار په مخ کې پرته ده. د پالیسۍ او پلان لپاره د عامې روغتیا د وزارت معینی ډیوه سمت دې غونډې ته وویل چې په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې په هرو 100 ماشومانو کې د مړینې کچه 115 شپیت تنو ته رسیدله چې تیر کال د شمیر 15 تنو ته راکم شو او هم د زیګون پر مهال پارو سل زرو میاندو کې د مړینې کچه چې هغه مهال 1400 تنو وه اوس 1600 تنو ته راکم شوې ده. میرمن سمد ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 90% خلک روغتي خدمتونو ته د 2 ساعتونو پر مزل په فاصله کې ژوند کوي. خود عام روغتي وزارت دغه چارواکي ومنله چې اوس هم د روغتي خدمتونو د مصرف لوی پیټه د کورنۍ پر وګو پروت دی.
دغه شمیر نه دی سره سره چې د تیرو کلونو په پرتله کموالی پکې راغلی، خو بیا یې هم کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې په پرمختللو میکانیزمونو او روغتیایي بیمې کار وکړي تر څو د روغتیایي مصارفو ګراف چې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول په افغانستان کې د غربت کچې ته په کتنې باید راټیټ شي.
د عامې روغتیا وزارت مینې وویل چې دا وزارت په دې کار کې تر څو د ولایتونو مرکزونو څخه ولسوالیو او کلو ته د روغتیایي خدمتونو لمن پراخه کړي. میرمن سمد په دې برخه کې 30% پورې هغو خلکو لپاره د ګرځند روغتیایي ټیمونو جوړول او هم د روغتیایي خدمتونو د برابرول لپاره د کوچنیو شبکو رامنځته کولو یادونه وکړه چې اوس مهال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. میرمن سمد ویل چې وزارت هڅه کوي چې د 2018 میلادي کال پورې چې ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د برابرول لپاره نړیوال هدف په توګه ټاکل شوی دغه هدف ته له وړاندې ځان ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال تر 15% پورې روغتیایي مصارف په خپل د خلکو لخوا برابرېږي. 40% د روغتیا په برخه کې نړیوالو مرستندویو ادارو او یوازې 15% د افغان حکومت لخوا برابرېږي. د کورټ ایټ په نوم د یوې بهرنۍ موسسې رئیس میرمن وان هیردن وایي چې د روغتیایي خدمتونو په بدل کې چې د کورنیو لخوا په افغانستان کې کومې پیسې مصرفېږي واقعا ملامتونکي مصرف دي چې باید غمې وخوړل شي.
د افغانستان د روغتیا د مصرف مجموعي کچه 2.4 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د روغتیا په برخه کې د افغان حکومت ونډه 1.3 میلیارد ډالر ده. د روغتیا سکتور ته د مرستندوی ادارو د مرستې ونډه شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر ته رسیږي چې نتیجه د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د کورنیو لخوا په ډیره لوړه کچه ونډه او د مصرف برابرول دي چې 15.5% ته رسیږي او دا د ټول مصرف 1.3 میلیارد ډالر جوړوي چې خورا لوړ مصارف دي.
په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا لپاره د ډیرو هڅو سره سره اوس هم یو زیات شمیر افغانان نه یوازې دننه په خپل هیواد کې د علاج لپاره په میلیونونو ډالر په مصرف رسي، بلکې د ایران او پاکستان په ګډون په هند او ترکیه کې هم په خپل روغتیا باندې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر مصرفوي. په افغانستان کې د نورو عواملو سربیره نامنی هم د روغتیایي خدمتونو د پراخېدو مخه نیولې. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د یو راپور له مخې یوازې په روان 2019 میلادي کال کې 21 روغتیایي کارکوونکو په افغانستان کې د نامنی په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې شمیر سربیره تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې ناپیژاند وسلوالو د جاپان د یو مرستندوی موسسې جاپانی ډاکټر تیسو ناکامورا د خپل شپږ افغان کارکوونکو او ساتونکو سره په ډزو وشو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس پام کړی دی راپورته. د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ د تلریمي برخې قرارداد لاسلیک سو چې په راتلونکو 14 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. لیمه نیازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د خواف هرات ریل پټلۍ د څلورمې برخې قرارداد د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شو. د خواف هرات ریل پټلۍ لومړی فاز څلورمه برخه 3.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې د ایران خواف څخه پیل د هرات لغوریان زندجان او انجلیل ورسوالیو څخه تیریږي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یمایاری دغه پروژې وروستۍ برخې ته اشاره وکړه او ویل
از ولسوالی غوریان تا به میدان هوایی
لغوریان ولسوالی څخه نیولې تر هرات هوایی ډګره پورې به دغه پروژه د هرات حلقوي سرک سره په موازی توګه جوړ شي چې پیسې د ایتالیا هیواد لخوا د یو اوږدمهاله پور په توګه ورکړل شوې دي.
کار از پروژه پیش خواهد رفت.
دغه پروژه د افغان حکومت لخوا یو قزاقي شرکت ته ورکړل شوی چې کار به په 14 میاشتو کې بشپړ شي. په کابل کې د قزاقستان سفیر حلیم خان یاسین ګلدیوف وویل چې دغه شرکت به په ټاکلي وخت یاده پروژه بشپړ کړي.
دا د پټلۍ جوړولو یو ستره قزاقي کمپنۍ ده، نه یوازې په قزاقستان بلکې په ټول منځني ختیځ او اروپا کې فعالیت کوي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کار کوي.
په ټوله کې د خواف هرات پروژه په څلورو برخو کې د 215 کیلومتر اوږدوالي سره د ایران او افغانستان ترمنځ جوړیږي چې لومړۍ دوه برخې د ایران له خواف څخه تر شمتیخ پولې پورې بشپړې شوي او دریمه برخه هم په افغانستان کې له شمتیخ پولې تر غوریان ولسوالۍ پورې بشپړه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د نوریدونکو په عراق کې مظاهره چانو یو ځوان په دې توګه چې د هغوی په یوې غونډه بریټ کړي وو په وهلو وجلې دي. پاموکری رپورت چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولي.
په عراق کې پولیس وایي چې د مظاهره کوونکو او د ولس کلن هلک ترمنز هغه وخت جګړه پیل شوه چې دغه هلک د تحریر په سلور لاري کې د ترافیک په ویستنې زخمی کړل شو. د یادونې وړ ده چې د تحریر سلور لاره د حکومت ضد مظاهرو مرکز ګڼل کیږي. دغه مظاهرې د وی میاشتې راهیسې روانې دي. پولیس وایي چې مظاهره کوونکي په پولیسو تور لګوي چې د هغوی د حفاظت لپاره اقدامات نه کوي او ځینو دغه مظاهره کوونکو د دغه هلک کور ته ور واچو. پټولنیز رسنیو په خبرو شو مظاهرو کې لیدل کیږي چې امنیت ساتونکي د باندې وزي او د هغوی د وطنونو رسته مظاهره چیان دغه هلک په ځمکه راکاږي او بیا یې وهي. د دغه تشدد په نتیجه کې د هغه هلک وژل شو. د وژل کېدو له رسته د هغه جسد روغتون ته یوړل شو. د تشدد دغه پیښه کولای شي چې د مظاهرو پر راتلونکي باندې اغیز وکړي، ځکه مظاهره کوونکي دا ادعا کوي چې دغه مظاهرې سوله ییز دي. تر اوسه پورې په دغه مظاهرو کې 1,400 مظاهره کوونکي وژل شوي دي او د 50,000 نه زیات زخمیان دي. د تحریر مظاهره کوونکو یو آنلاین درخواست لیک شریک کړی دی چې د مظاهرو د بدنامولو دغه توطیه به ناکامه کړي. هغوی وایي د ځوان د وژلو دا پیښه د سوله ییزو مظاهرو د ناکمولو او هغه ته د بد نوم ورکولو پلان دی. دغه غوښتنلیک وایي چې د تحریر مظاهره کوونکي د دغه تشدد د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې په عراق کې تیره جمعه هم چارواکو ویلي چې په موټر سایکلونو سپارو یو شمیر وسلوالو په اعتراض کوونکو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل شول. عیني شاهدانو د رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې دغه کسان چې په وسلو سنبال او مخونه پټو د تحریر میدان ته نږدې یو امنیتي پوسټ ته د رسیدو وروسته د سیمې ووتل.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د هین پارلمان پرون د تابعیت لانجمن لایحه تصویب کړه چې لمخیه هغو غیر مسلمانو خلکو ته چې دغه هیواد ته مهاجر سوي تابعیت ورکول کیږي. دغه لایحه چې مخکې د استاذو مجلس تصویب کړی و او اعتراضونه یې راوپارول، پرون د سنا مجلس له 125 غړو په 15 موافق رایو تایید شوه. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د دې پریکړې لمخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو گاونډیو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او پاکستان ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول میشتي د هند تابعیت ورکوي.
دا قانون به ته هم اقلیتونو او په تیر بیا زموږ مسلمانو ورونو او خويندو ته چې په دې هواد کې ژوند کوي تاوان ونه رسوي، ځکه دا قانون یوازې تابعیت ورکوي، له هیڅ چانه تابعیت نه اخلي.
خو د دې قانون مخالفانو خبرداري ورکړی چې پر ضد به په ستره محکمه کې عرض وکړي.
ان دیس بیل دی ار ټارګټینګ ا کمیونټی وداوت نیمینګ اٹ.
په دې قانون کې دوی یو اقلیت چې نوم یې نه داخسته په نخښه کړه، دا د اساسي جوړښت څخه سرغړونه ده. دا نفاق اچوي، زموږ سیاست بې ثباته کوي او په هندستان کې 30 میلیون مسلمانان به په موږ باور ونه لري، او دا زموږ د کلتور، زموږ د باورونو، زموږ د اخلاقو اساس کمزوري کوي. دا هغه پایله لري چې موږ یې تصور هم نشو کولای.
یو شمیر افغان او سیکانو چې کلونه کلونه په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه شوی وایي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ډیر ښه شي.
امه بوز خوشی یی
موږ لامید شاه د هند کورنیو چارو وزیر څخه خوخیو چې په پارلمان کې د دغه لایې په اړه خبرې وکړي، او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشيانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن ورځ موږ ډیر خوخیو دومره چې مخکې مونږ شو څرګندوله. هغه وخت چې افغانستان څخه راغلو او دلته او حالت ماړول نو نه پوهیږي چې چیرې ځو.
هم یی کوي چې
اپوزیشن باید له موږ سره مرسته وکړي او سره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او دوی هم غواړو چې را سره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب شي.
د نوي قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د هند حکومت پرون د اسام یالته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول.
شمال ختیځ کسان په سیاسي لحاظ په ایالتونو ویشل شوی، خو موږ له فکري پلوه یو دا مرکزی حکومت ته یو قوي اختیار دی. د شمال ختی سیمایزو خلکو کې د تبیزی سیاست د غوړه کولو حادثه مکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول ملیونونه مسلمانان له نورو وګړو سره د مساوات او تابعیت درلودلو له حق محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ ویل چې د هند د حکومت دا ګام په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د فراه ولایت مدني فعالینو او اوسیدونکو په وینا رسنۍ د پولیو د واکسین عامه پوهاوي په اړه راغنده رول لوبولی سي. د دوی په وینا دا چې د فالج ناروغي مخنیوي لپاره پولیو او واکسین ډیر زیات اړین دي. نور حال د خوشحال زلان پر راپورټ کې واوري.
د فراه ولایت مدني فعالین او اوسیدونکو د ګزار ناروغي د ژر ورکیدو لپاره د رسنیو رول مهم بولي. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي په ماشومانو کې ګزار ډیره خطرناک او ساري ناروغي ده، خو په وینای کې رسنۍ د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د پولیو واکسین د ګټو په اړه د پوه خلکو غږ پورته کړي، نو عام ولس به ډیر ژر د پولیو واکسین دی ګټو پاړه پوهاوی تر لاسه کړی.
رسنوی رول بیخی مهمه دی پټولند کې، ځکه اوس مهال په هر کور کې رسنوی اوریدل کیږي. به تر بداوی چې رسنوی د عامه پوهاوی خبرونه جوړ کړي، او مهمه تر دې لا ده چې د هغو کسان سره مرکه وکړي چې دا غو ژغ ډیر ښه اوریدل کیږي او قبلیږي. دا په دې معنی چې ملایان، قومي مخاور، قومي مشران او ډاکټران او هغه څوک چې د واکسین ډیر معلومات لري دا غوښ سره مرکه وکي ترڅو کورنۍ واوري.
د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې باور دي چې د پولیو بد مرغ ناروغي پر وړاندې رسنۍ په ډیره چټکۍ سره د پولیو واکسین د اهمیت پیغام هرې کورنۍ ته رسولای سي.
نوم یې محمد محسن د فراه ولایت اوسیدونکو. رسنۍ عمده رول لري، هغه شپره کولای شي چې د خلکو تر وژو پرې ورسي د واکسین په اړه باندې چې معلومات خوري کې وړو د غشتن لرو، ځکه چې رسنۍ کې خبرونه د واکسین پر برابر جوړ سي او ژر خلکو ته رسیږي او کولای شي خپل معلومات ډیر کړي.
د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د خپلې تجربې له مخې د پولیو واکسین د ګټو په اړه د رسنۍ رول ګټور بولي. نوموړی زیاتوي اوس هم د رسنیو له لارې زیات شمېر خلک د پولیو واکسین د ګټو په اړه پوهېدلې دي.
اعلانات داده چې په آخري سټیج کې د پولیو د ماوکولو قرار لرو، یعنی احتمالا یو کال یا نیم کال چې موږ د خپل زهرلی زل ته ادامه ورکو امکان لري چې پولیو زموږ د مملکت سما وسی.
د تی بي تیرنو لمخې په ګزار ناروغي د اختصاصي ماشوم درملنه د ټول عمر لپاره ناشونی ده، خو د پولیو یا ګزار دوه څاڅکي واکسین یو ماشوم د ټول عمر لپاره ل دې ناروغي څخه ژغورلی سي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.